ذلک امر الله، یاد او ساتئ دا خبره چې دا د الله تعالی حکم دی. دا راته ولې ویلی کیږي؟ مونږ ته خو پته ده چې مونږ د الله تعالی کتاب وایو. نو اصل خبره دا ده چې کله تاسو بار بار وایئ نو بیا د الله تعالی قوانین هم د سترګو نه تیر شي، بیا هسې روټین شي ښکاري بنده ته. مونږ هر وخت په قرآن کې هم دغه شان وایو، وایو او یاد یې کړو، د ترجمې ټیسټ ورکړو او بیا ختم. نه نه، دا خبره یاد ساتئ چې دا د الله حکم دی. دا هسې د یو عام کس نصیحتونه نه دي، دا سو اقوال زرین نه دي، هسې ښې خبرې نه دي چې په ټي وي واورو او بیا بنده ته یاد نه وي چې ما سو ویلي وو. انزله الیکم، هغه نازل کړی دی دا ستاسو طرف ته. دا احکامات دی د الله. د دې تشریح نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه په ذریعه او مخکې د امت په ذریعه مونږ ته راورسول. د دې د یادګیرنې په دې وجه ضرورت و چې د الله تعالی احکامات سپک مه ګڼئ. دا د الله تعالی حکم دی، دا ایزي مه اخلئ چې هیڅ خبره نه ده. دا حکمونه خو راځي چې اووایي نو ټیک ده، ځکه چې بعضې وخته ویل ویلو سره دا احساس ختم شي چې دا د الله تعالی حکم دی. بیا یې تاسو یو روټین ګڼئ چې دا خو زموږ د کور سیسه ده. سوره طلاق یا نور هم چې څومره سورتونه دي، او هر کله چې یو شی هر وخت وي د بنده سره نو بیا د هغې ویلیو ختم شي. مونږ چې حج او عمرې له ځو نو د شوق سره ځو، او خوب راله نه راځي چې مونږ هلته ځو. لیکن چې څوک هلته کې اوسیږي نو د هغې دپاره څه دومره غټه خبره نه وي، د روزانه خبرې وي. دا ټول د قرآن قوانین دي، او چې څوک نوی نوی دې طرف ته راشي. یوه ښځه وه چې اسلام یې قبول کړی و، هغه ټوله شپه ناسته وه او قرآن یې ختم کړی و، یعنی د هغې ټرانسلیشن یې ویلی و. هغې وی چې ما نشو پرېښودی، زه څنګه دا پرېږدم؟ د دې خو ډېر غټ ویلیو دی، او چونکې زموږ په کور کې روزانه قرآن پروت وي او روزانه اورو، نو زموږ سره هغه شان قدر نشته دی او مونږ یې عام ګڼو. لکه څنګه چې خلکو ته مکه او مدینه ښکاري څوک چې هلته کې اوسیږي، نو بعضې وخت دا احساس ختم شي. بعضې وخت زموږ سره هغه شان قدر نه وي چې دا مونږ د چا احکامات وایو، او دا څومره غټ رحمت دی چې زموږ سره دی. ګنې مونږ ته به څه پته وه چې حق څه شی دی او د دې ذمهداري څه ده. دا خو شکر دی چې الله تعالی مونږ له دا احکامات راکړي دي، او په دې د پوهېدو او اورېدو توفیق هم راکړو. دا خو یو غټ آنر دی چې چاته میلاو شي، ځکه چې دا خو د الله سبحانه وتعالی کلام دی، د چا انسان خبرې نه دي. چېرته داسې اونه شي چې د ویلو ویلو سره زموږ زړونه سخت شي، او بیا ورسره د الله تعالی د آیتونو او احکاماتو پروا هم نه وي. الله اکبر! تقوا تقوا تقوا، د تقوا خبرې راته بار بار کیږي، او دا قرآن شروع شوی و د دې خبرې سره چې هدل للمتقین، او اوس ته ختمېدو سره هم د تقوا خبرې دي. او کو تر دې وخته پورې تقوا رانغله یا تقوا زیاته نه شوه، نو په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. نو الله تعالی به د هغې دپاره آسانی هم پیدا کړي، او دا د الله تعالی حکم دی چې زموږ طرف ته نازل شوی دی. ومن یتق الله، او ګوره یو ځل بیا د تقوا خبره راغله. دا د تقوا څلورمه فایده بیانیږي. اوس تاسو ګورئ چې بنده کله تقوا اختیار کړي نو هغه ته څومره فایدې میلاویږي. څوکم چې د الله تعالی تقوا اختیار کړي، یکفر عنه سیئاته، الله تعالی به د هغو بدی هم داغونه لري کړي. بعضې وخت بنده په جهالت کې څومره بدی کړي وي او ورته یادې هم نه وي چې ما هغه وخت دومره ګناهونه کړي وو، بیا پوه شي. نو انسان خپل ځان بچ کوي، او الله تعالی بیا د داسې کس تېر ګناهونه ایریس کړي، خړې کړي، او داسې نه خړوي چې د دو مخې ته ولیکي او فرشتو ته ووایي چې دې بنده توبه کړې وه، نو په دې وجه د دو ګناهونه معاف شوي دي، او په دې وجه دې معاف دی. نه، بلکې هغه به یې خړ کړي، هغه به یې ختم کړي، او هغه ګناهونه به ښکاري هم نه، د دې تقوا په وجه. ویعظم له اجرا، او الله تعالی به د دوی دپاره اجر ډېر زیات کړي. نیکي هغه ده، لیکن د تقوا په وجه، او د بنده خلوص پیدا شي په زړه کې چې زما رب دی او هغه ما ته ګوري. ما خو د خلکو دپاره نه دي کړي، ما ته د خلکو په وجه ندی بچ کېدل له دې ګناه نه. خلق کو ما ته نه ګوري، لیکن هغه زما تقوا وي چې ما منع کوي. نو بیا په عمل کې اخلاص راځي کنه، خو لږ شان عمل هم وي، خو بیا د هغې اجر ډیر زیات شي. الله تعالی انکریز کړي د هغې اجر. هغه یو کار وي او دوه بندیانی کوي، لیکن د دواړو په اجر کې فرق وي. دوه کسان منځ کوي، لیکن د هغوی اجر برابر نه وي. دوه کسان روژه نیسي، په ظاهره خو دواړه یو شان ښکاري. دغه شان دوه کسان قربانی کوي، دوه کسان حج کوي. په چا کې چې څومره تقوا زیاته وي، نو هغه مرمه د هغو اجر زیات وي. د ټولو په اجر کې فرق دی، حالانکه روژه د دواړو یو شان ده، یو ځای نیولې ده د سحر راسي، لیکن فرق شته په اجر کې. فرق دی د هغوی په اجر کې. فرق په څه وجه دی؟ د هغوی د تقوا په وجه، چې څوک د کوم نیت، د کوم خیال او کوم سوچ سره عمل کوي. او ګورئ، په بله یوه رشته باندې د تقوا متعلق دومره خبرې نه دي شوي، لکه څومره چې د سړي او ښځې په رشته جوړولو کې شوي دي. ځکه چې د ډېر کلوسوالي په وجه بنده په دې کې دوکه ورکولی شي، د یو بل حقوق سلب کولی شي. او هم دا وجه ده چې الله تعالی د دې رشتې په باره کې د تقوا نه د کار اخیستلو خبره کړې ده. د مور و پلار یا د نورو رشتو متعلق دومره د تقوا خبره نه ده راغلي. د ننه په کورونو کې زیاتې کېږي، سړی ښځه ابیوز کوي او یا ښځه سړی ابیوز کوي، او په دې خبره د الله نه سوا هیڅوک هم نه پوهیږي. په ظاهره تاسو ته یو خوشحاله جوړه په نظر راځي، لیکن په کورونو کې دننه څه کیږي هیڅ چا ته هم پته نه وي. چې کله تقوا وي، نو دا رشته به صحیح وي. سړی هم ویریږي چې زما الله دی. په دې وجه د دې سره انصاف سره چلیدل دي، او ښه رویه ساتل دي. او ښځه سوچ کوي چې چېرته زو د دونه فایده اوچته نه کړم، ځکه چې دلته فایده اخیستل ډېر اسان دي. سړی سوچ کوي چې دا ښځه به کوم خوازي، د دې خو څوک شته دی نه، او درې بچی دي، نه به وروڼه سپورټ کوي، او مور او پلار شته دی نه، د دې خو څوک تپوس هم نه کوي. دا به هم دلته کې اوسیږي. اوس زما مرضی ده چې زور سره څه کوم. او بعضی وخت ښځې دغه شان کوي، د دو سو مجال چې بلخوا وګوري. قانون خو زما سره دی، عدالتونه زموږ سره دي، د میندو سره دي، او چې څنګه غواړم نو کولی شم. او اوس خو بچی هم دي چې دې چایلډ سپورټ ورکړي، نو هله به ورته پته ولګي. هیڅ چا له هم دومره ازادي نه ده ورکړی شوي چې څوک وایي چې زه فری یم او چې څه کول غواړم نو کولی شم. د دې مطلب دی چې په هغه کس کې تقوا نشته دی. چې کله د تقوا سامان وي، نو هغه به زیاتې منع کړي. د دې ځای پورې زما حد دی، او دا تاسو نشئ کراس کولی. ګنې د دنیا کوم قانون به بنده منع کوي؟ د حضرت عمر بن عبدالعزیز قول دی چې تقوا د شپې د قیام کولونه او د ورځې د روژې نیولونه او په دې کې چې کوم مینځ والا سیزونه دي، د هغې سره نه حاصلیږي. څوک تا نشي ویلی چې زه ډېره تهجد ګزاره یم ځکه چې زه تهجد کوم، یا دا چې زه ډېره روژه داره یم، زه دومره متقی یم. نو هغه وایي چې دا تقوا نه ده، بلکې تقوا دا ده چې تاسو د الله سبحانه وتعالی فرایز ادا کړئ او د هغو د حرام شوي سیزونه نه منع شئ. دا د تقوا. الله تعالی چې حکم ورکړی دی، نو تقوا کوئ. د کوم کار نه چې منع کړی یې، نو د هغې نه منع شئ. نو اوس دا سوچ څوک نه کوي چې مونږ حجاب کوو نو مونږ ډېر متقی یو، او یا کو سړی سوچ کوي چې زمونږ ګیری دي نو مونږ ډېر متقی یو. منډې وهي مسجد ته، او په کورونو کې څنګه حالات دي، د کور ماحول یې څه جوړ کړی دی، د خپل سپوز سره جنگ کوي، څومره زیاتې کیږي. دا د اصل کرایټیریا چې په ما کې څومره تقوا ده. د خلکو په مخ کې خو بنده نیکه بیبي، پروین بیبي جوړېدی شي، او چې خلکو ته وښایي چې مونږ څومره متقی یو. اصل پته زمونږ د تقوا هغه وخت لګي چې کله مونږ په کورونو کې په چار دیوارۍ کې یو، چې هلته ما څوک نشي لیدی. بیا به پته چلیږي چې ما ته د الله تعالی د نظرونو څومره احساس دی. بهر زه څومره نیکه جوړه شوی یم، جلباب مې اچولی دی، او خلکو ته هم زه ډېره نیکه ښکارم. چې د کوم لیول تقوا ده په ما کې، نو هغه په کور کې پته لګي، په رشتو کې پته لګي. چې مونږ معامله کوو، نو هله پته لګي. د ښځې د خاوند سره او د خاوند د ښځې سره، په دې کې د الله تعالی د ویرې الیمنټ څومره دی. آیا تاسو ته خپل ځان آزاد ښکاري چې زمانه څوک تپوس کول واله نشته، او د دونه څوک تپوس کول واله نشته؟ او که د الله ویره دا وي، نو دا د انسان اصلیت کلاو کړي او شاید چې د دې هیڅ چاته هم پته ونه لګي، یا بنده ته پخپل پته وي او یا الله تعالی ته پته وي. ښځه هیڅ چاته نه وایي او سړی خاموش وي غریب چې سله خپل ځان بې عزته کړم، چې دا زما سره په کور کې څه سلوک کوي، دې خو زما ژوند حرام کړی دی، اوس هغه مجبوره دی، او یا دا ښځه مجبوره ده او واقعي د بچو هم مجبوری کیدی شي، او دغه شان ژوند تیریږي، هیڅوک هم داغوی هلپ نه کوي، او دی دغه شان په ابیوسیو ریلیشنشپ کې اوسیږي. قانون هم دوی ته مجرمان نشي ویلی، مګر الله سبحانه وتعالی ته خو پته ده، هغه خو ګوري کنه. کچری تقوا وی نو دا شی به نه و، او مونږ په خپل رپیټیشن باندې ډیر ویریږو چې چرته بدنام نه شو، چې خلکو ته مونږ خخ کاره شو. په کورونو کې د الله ویره ده چې دا بندیان صحیح کوي، که د الله ویره وی نو په کور کې به هم مونږ سیده وو، لیکن پته لګي چې مونږ د خلکو نه زیات ویریږو د الله په نسبت. د خلکو په مخ کې ښه جوړیږو، لیکن په کور کې مونږ هغه شان نه یو لکه څنګه چې بهر یو. زمونږ حرکتونه وګورئ او جبې وګورئ، زمونږ حال حلیې او حالات وګورئ، نو پته به ولګي چې په دې بنده کې څومره تقوا ده. که الله ناراضه شي او ټوله دنیا هم راضي شي، نو څه فایده؟ سبا خو د الله په مخ کې به پیش کیږو، هغو ته به څنګه مخامخ کیږو؟ نو ولې دا احساس شته په زړه کې؟ که دا نه وي نو څومره مرضي چې مو وي نو هغه بیا جوړ شي. که تاسو په مسجد کې والنټیر ورک کوئ، کو جی پی ایل یې، کو ټیچر یې، کو سټوډنټ یې، کو ایډمن یې، خو چې تقوا نه وي نو بیا هیڅ هم نشته، ځکه چې دا هر څه د تقوا سره وي. کو په خپل کور کې خپله ازدواجي زندگی صحیح نه وي نو بل به کوم ځای کې وي؟ چې دلته نه وي نو بل به کوم ځای وي؟ بیا هغه تقوا نه ده، هغه بیا د خلکو ویره ده، کومه چې بهر ده. که چېرې تقوا وي نو په کور کې به زیاته وه، ځکه چې د تقوا ذکر د ټولو نه زیات دلته کې راغلی دی. د نکاح په خطبه کې وګورئ، بار بار د تقوا ذکر دی، مګر په ودونو کې څومره خلکو ته د تقوا پته وي؟ مور و پلار ته پته نه وي، او نه هلک او جینۍ ته پته وي، او واده شروع کوي. نو دا ډېرې د پوهې خبرې دي. الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. اوس دا هم د طلاق رجعی په باره کې دی، ځکه چې کله دریم طلاق شي، یعنی طلاق باین، نو دا هغې نه پس رجوع نشي کېدی. بیا په سړي باندې ذمهداري نه وي چې هغه به ښځه په کور کې ساتي، نه د هغې د اوسولو او نه د هغې د نان نفقه، یعنی نه بیا د خرچې سو ذمهداري وي، بیا به ښځه د پلار کره ځي او یا بلخوا. او چې طلاق رجعی وي نو مونږ ووایو چې هغه به په کور کې وي، د خاوند په کور کې، هلته کې به اوسیږي، په یو ځای کې، کوم ځای کې چې هغه په خپله اوسیږي، یعنی هغه به د کور نه وباسي او نه به سرونټ کوارټر ته لیږي چې زه هلته کې اوسیږه. نو وګوره، الله تعالی دلته د ښځو وکالت کړی دی، د ښځو په حق کې دا ټولې خبرې کړي دي چې ګورئ، د هغوی سره داسې مه کوئ. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. او هغه له دا تکلیف مه ورکوئ چې تاسو تنګه کړئ هغه، چې هغه دومره تنګه شي چې د کور نه په خپله وځي. ټول وخت جنګونه او کنځلې وي، ځینې ښځې وهلې کېږي هم جسماني طور، او سخرګنۍ والا ورته هم کنځلې او پیغورونه کوي، او یا په هغې باندې الزامونه لګوي او هغه بدنامول شروع کړي. داسې تکلیف مه رسوئ هغې ته، ځکه فرمایلی شول چې په معروف طریقې سره یې ساتئ. که جدا کوئ یې نو د معروف طریقې سره، هغه به د عدت دا وخت تیروي دلته، نو اوس به تا ته برداشت کول وي، لیکن تکلیف ورته مه رسوه، هغه مه تنګوه. په دې باندې پوه شوئ؟ میو وجدکم. څومره چې ستا استطاعت دی، او د دې دا مطلب نه دی چې په بستره یې سم لوه، ځکه چې اوس خو یې طلاق شو، بستره خو به جدا وي. که سړی بستره جدا کړي او که ښځه ترینه لاړه شي، نو اوسیږي به هلته، او د دې مقصد دا دی چې دا کور دوباره جوړ شي. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. د دې آیت د دې حصې په باره کې دوه رایې دي. یوه دا رایه ده چې دا د طلاق رجعی په باره کې دی، او په دې عدت کې به په هغې خرچه هم کوئ، یعنی خوراک څښاک هغه به په کور کې هر څه استعمالوي کنه، او که هغه حمل والوي نو په هغې باندې خرچ کوه چې تر څو پورې د هغې بچې نه وي پیدا شوې. د دې نه موږ ته پته لګي چې کوچري حمل والوي پرګننت وي نو داغي عدت بیا وځي حمل دی او دا به په کور کې اوسیږي او داغي خرچا او اوسیدل هم که هغه اوه میاشتې وي او که اتو میاشتې وي یعنی د هغې ټوله خرچه به هغه کوي او ځینې مفسرین وایي چې نه دا د طلاقي باین په باره کې دی چې کله ښځې له درېم طلاق ورکړی شي که هغه حامله وي نو خرج کوی په هغې باندې که درې طلاقه شوي وي نو بیا په سړي باندې د هغې د اوسېدو ذمهداري نه ده او نه د هغې د خوراک څښاک ذمهداري ده بیا به هغه د هغه ځای نه رخصت شي هر څه ختم دا اوس د هغو ښځه نه ده په رجی طلاق کې ښځه ده صرف طلاق ورکړی وي خو د هغو ښځه وي لیکن چې کله طلاقي باین وي درې طلاقه ورکړی شي نو اوس رجوع نشته دا د هغو ښځه نه ده او په هغو بیا د هغې خرچه نشته او نه یې ورسره سرشته شته لیکن که هغه پرېګننټ وي نو ظاهره ده هغه خو د دې سړي بچی دی د هغې په خېټه کې نو هغه خو ته اوس داسې نشي پرېښودی د هغې دپاره به هغې له خرچه ورکوې په هغه کور کې به نه وي مګر د هغې خرچه به په هغو وي یعنی په سړي باندې او صرف د پرېګننسي پورې نه بلکې د هغې نه پس هم فإن أرضعن لكم کچری هغه پی ورکوي ستا دپاره د بچي د پیدا کېدو نه پس که مور وړوکي له پی ورکوي ستا دپاره یعنی ستا بچي له پی ورکوي او پخوا په زمانه به یې ورله دایي نیوه او هغوی به بچو له پی ورکول هغه ستا دپاره پی ورکوي کچری هغه ستا ښځه وې نو کور به وه او تا به پرې خرچه کوله لیکن اوس د هغې ستا سره هیڅ تعلق نشته عدت هم ختم شو ځکه چې ډیلیوري شوې ده اوس به په هغې ته څه خرچ کوې وړوکي له د پی ورکولو خرچه فآتوهن اجورهن نو هغې له د دې اجرت ورکړه خرچه ورله ورکړه د پی ورکولو ځکه چې هغه ستا بچي له پی ورکوي بچی خو د پلار وي نوم ورسره د هغو وي نسل د هغو چلیږي نو ځکه ستا بچی دی ته ورکړه دا پیسې واتمیرو بینکم بمعروف او په خپلو کې معامله کوئ د ښه طریقې سره د دې نه پته لګي چې که طلاق وهم شي نو داسې نه ده چې د یو بل سره دومره دشمني شي چې د یو بل ذکر اورېدل هم نه غواړي او چې په منځ کې بچي وي نو خبرې به هم کیږي معاملات به هم کیږي د دشمنانو شان تعلق به نه وي لیکن ګورئ تاسو دوکاندار له هم ځئ او د هغو سره معاملات کوئ سودا کوئ خبرې کوئ نو دغه شان به ښځه د اکس هسبنډ سره خبرې کوي د بچو معاملات به وي سکولز به وي کله به چېرته لیګل وي د وادو معاملات به وي نو بیا به هم په معروف طریقې سره خبرې کوئ معاملات به کوئ څومره ځله د معروف تکرار راغی لیکن خلک دومره دشمنۍ کوي تر دې چې د خاوندانو نه کټ شي دوه خویندې چې کله په خپلو کې رشتې وکړي او رشته ناکامه شي نو د هغوی رشته پکې ختمه شي رشته داری ختمه شي ځکه چې تقوا نشته دی که تقوا وي نو رشته داری به قایمه وه چې ټیک ده کوره نغله د یو بل سره نو ستا خپله لاره او زما خپله لاره لیکن دا هغې نه پس هم الزامات دومره دروغ په منځ کې بهتان بل بدنامول او چې چېرته ځي نو هلته خبرې کوي صرف مونږ به نه ورانه وو باقي چې زما سره څومره هم خلک دی د هغه ټول ورسره ورانه شي یو ګروپ یو طرف ته جوړ شي او بل ګروپ بل طرف ته جوړ شي اوس ته د هغوی سره هم خبرې نشي کولی ځکه چې که تا خبرې شروع کړې نو زما بیا ستا سره هم ورانه ده نو د کوم ځای پورې دا دشمني چلیږي او دلته څه ویلی کیږي چې هغوی دواړه دې هم د یو بل سره په صحیح طریقې سره خبرې کوي ډیلینګس دې کوي د یو بل سره ځکه چې په منځ کې بچی دی وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى اوس که د دواړو په منځ کې کشمکش وي برخلافي وي کوچري ښځه وایي چې زه به دومره پیسې اخلم د پیو او دا شی چې تاسو لیدلی دی زموږ په معاشره کې اوله خو څوک پی نه ورکوي او که ورکوي نو هغې له پیسې څوک ورکوي او بعضې وخت خو سړی ښځې له طلاق ورکړي نو داسې وي لکه بچوله چې هم طلاق ورکړی وي خاص طور چې کله دویم واده وکړي نو بیا خو بالکل ورانه کړي بیا یې نور بچي وشي او اولنی بچي هیر کړي د هغوی بیا هیڅ خبر نه اخلي نه سهال احوال او نه میل میلاب که د دواړو په منځ کې کشمکش وي نو بیا دې د هغه بچي دپاره څوک ونیسي د پی ورکولو دپاره نو دا معاملات هله چلیدی شي چې کله تقوا وي په بنده کې نو هله چلیدی شي لینفق ذو سعة من سعته پس پکار ده چې خرج کوي وسعت والا د خپل وسعت مطابق. وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. او چې څوک تنگ شو نو په هغو د هغو رزق دی، یعنی چې چا څومره وس کېږي نو د هغې مطابق به ورکوي. که یو بنده 60,000 ګټي، که هغه ښځې له 1,000 ورکړي نو هم پوره دي، او چې څوک 50,000 ګټي نو هغه به 1,000 څنګه ورکوي؟ هغه به د خپل وس مطابق ورکوي. چې څوک تنګۍ واله دی، یعنی کمه ده ورسره، نو هغه به د خپل وس مطابق خرج کوي. او چې څوک وسط واله دی، یعنی ډېره ده ورسره، نو هغه به د هغې مطابق خرج کوي. فلینفق مما آتاه الله، پس پکار ده چې هغه خرج کړي د هغه څونه چې هغوله ورکړي دي الله تعالی. بعضی وخت یو سړی سره ډېره پیسه وي، او چې د بچي د پیو خبره راشي او د هغې د ورکولو معامله راشي، او یا که ښځه بچی ساتي لکه چې ویلی شوي دي چې د 9 کالو پورې دي بچی د مور سره وي، او بیا د بچی اختیار دی چې هغه مور له ځي او که پلار له، لیکن د 9 کالو پورې د مور زیات حق دی. که چېرې هغه وعده نه کوي چې هغه بچی کېږدي، اوس چې ښځه بچی کېږدي نو د هغې خرچه خو د پلار په ذمه ده. د هغو فیس، د هغو خوراک څښاک او اوسېدل، دا هر څه په هغو دي. او که دا ښځه د هغو بیبي سیټنګ کوي نو دی له به هم څونه څو اجرت ورکړی کېږي، ځکه چې که هغه ورله انتظام کوي نو په ډې کیر وغیره کې به یې اچوي، نو د هغې دپاره به ورته ورکول وي. که چېرې هغه یې ښځې ته پاتې کوي چې هغه ورته شپه ورځ ګوري، نو د هغې به څونه څو اجرت وي. لیکن د خبرې مقصد دا دی چې ټوله ذمهداري په پلار باندې ده. د دې ځای قوانین داسې دي چې که چېرې مور جاب کوي نو هغه به هم ورکوي، او که پلار بچی ساتي نو مور به ورکوي، ځکه چې دا زیاته ګټي. لیکن اسلام وایي چې نه. اوس تاسو ماته دا ووایئ چې د دې نه پس ښځې شکایت څنګه کولی شي؟ اسلام وایي چې خرچه به پلار کوي، دا ذمهداري په هغو باندې ده، په مور ذمهداري نشته. اوس پلار به څومره خرچ کوي؟ مور ډیمانډ کوي چې د هغو دا هم پکار دي، دا هم پکار دي. نه، د خپل وس مطابق، د هغې مطابق به ورکوي. داسې نه ده چې د ښځې د ډیمانډ مطابق به وي. لکه ښځه د امیری کورنۍ نه ده، د مالداري کورنۍ نه ده، او سړی دومره نه دی. اوس د ښځې ډیمانډ زیات دی چې بچو ته دا میلاوېدل پکار دي، نو په دې به نه ځي. چې څومره د هغو استطاعت وي، الله تعالی د چا د وسط نه زیات بوج په هغو نه اچوي. دا خبره به مخکې راځي، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. الله تعالی په چا باندې داسې بوج نه اچوي چې په هغو کې همت نه وي د اوچتولو، چې هغه دومره ګټي او ټوله به بچي له ورکوي، او چې هغو ته هیڅ هم پاتې نه شي، هغه بیا بل واده هم نشي کولی، ځکه چې ټوله خو دوی له ورکوي. نه تکلیف ورکوي الله تعالی یو نفس له څومره چې هغه هغې له ورکولی شي. سیجعل الله بعد عسر یسرا، او ډېر ژر به الله تعالی د تنګۍ نه پس آسانی پیدا کړي. که ډېر مشکلات هم راشي، الله تعالی به د آسانۍ سلاره را وباسي. د دې ځای نه موږ ته د یو جنرال رول پته چلیږي، او هغه دا دی چې تنګۍ والله خپل مطابق خرج کوي او آسانۍ والله خپل مطابق خرج کوي. دا یو نورمل رول دی. لیکن بعضی وخت یو بنده سره ډېر مال وي، لیکن هغه داسې کپړې اغوندي لکه چې هیڅ هم ورسره نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل یو صحابي په داسې حالت کې لیدلی و، نو پوښتنه یې ترینه کړې وه چې آیا ستا سره مال شته؟ هغه وویل چې ها، مال راسره ډېر دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیا د دې اثرات ولې په تا باندې نه ښکاري؟ الله تعالی لیدل غواړي. دا کوم نعمت چې ستا سره دی چې د دې اثر وي په تا باندې؟ بیا هم داسې په زړو کپړو کې ګرځئ، نو داسې نه ده پکار. او د دې یو ښه مثال موږ ته میلاویږي د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې. حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عبیده رضی الله عنه له دینارونه لیږلي وو، ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه ته چا شکایت کړی وو چې هغه ډېرې غټې جامې اغوندي او ډېر لږ خوراک خوري، نو هغه حکم ورکړو چې هغو له دي زر دیناره ولیږلی شي. او چاله چې ورکړی وي، نو هغه ته یې دا هم وي چې ګوره چې دی څو کوي د دې نه پس. نو بیا یې واپس د هغو نه ریپورټ واخیستو چې هغو څه وکړل د هغه اشرفو سره. نو هغو وویل چې کله هغو ته هغه اشرفۍ میلاو شوې، نو هغو نری کپړې واغوستلې او ښه خوراک کول یې هم شروع کړل. نو حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې الله دې په هغو رحم وکړي. هغو په دې آیت عمل کړی دی چې فراخی والا به د فراخی مطابق خرچ کوي او تنگ دستی والا به د تنگ دستی مطابق خرچ کوي. او دویم اکستریم دا دی چې د انسان سره نه وي لیکن هغه خپل ځان داسې ښکاره کوي. حالانکه دلته څه ویلی شوي دي: وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هغو ته دا نه دي ویلی شوي چې ستا سره تنګي ده لیکن ته د بادشاهانو په شان خرچ کوه، نه، ته بیا د هغې مطابق خرچ کوه څومره چې الله تعالی تاله درکړي ده. نو بیا داسې هم نه ده پکار چې د خپل طاقت نه زیاته خرچ کوي، چې داسې زیاتې خرچې شروع کړي چې بیا قرضې اخلي. د خلکو دومره طاقت نه وي لیکن په ودونو کې څه کوي؟ دومره خرچ کړي چې قرضداري شي صرف خلکو ته د ښودلو دپاره. یعنی د خپل ساده سرختې غځول پکار وي. که وسط وي نو د هغې مطابق کوئ، چې نه وي نو خپل ځان ته ګورئ. بیا څه ضرورت دی د برینډس د اغوستلو او د ګاډو د ښودلو؟ طاقت مو نشته لیکن تاسو په سوسایټي کې خلکو ته خیال غواړئ چې موږ ډیر مالدار یو او چې زموږ پوزه پرې نه شي. نو دا شی هم ډیر عام دی په موږ خلکو کې. نو دلته موږ ته ویلی شوي دي چې څنګه به خرچ کوئ. خپلې ملګري ته نه دي کتل، بلکې دې ته کتل دي چې زما څومره صادر دی. کیدی شي چې هغه کولی شي لیکن زه نشم کولی. نو هر بنده دي د خپل وس مطابق خرچ کوي. دا ګولډن رولز دی په قرآن کې موږ ته ښودلی شوي دي چې معاشرې ته مه ګورئ. چې د ټولو بچو دا فون اخیستی دی، زما د فلاني دوست سره دا ګاډی دی، خپل وس ته ګورئ. دې ته مه ګورئ چې خلک څه کوي. او په کور کې بېچینی د دې سره شروع کیږي. بعضې وخت د دې په وجه مسلې او جګړې کیږي. نو هر بنده دې خپل جیب ته ګوري او د هغې مطابق دې چلیږي. الله تعالی په تاسو باندې په صدقه کولو کې هم بوج نه اچوي چې هغه تاسو نشئ کولی چې فلانی زر ډالر ورکړي نو زه به هم زر ورکوم. نه، خپل وسط ته ګورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د یو سړي سره لس دیناره وو، نو هغه یو دینار ورکړو د الله په لاره کې. د بل سره لس اوقیا سرو زر وو، نو هغو د هغې نه یو اوقیا ورکړل. نو دواړه برابر دي او که نه؟ بیا یې د درېیم کس په باره کې وفرمایل چې د هغو سره سل اوقیا وې، نو هغو د هغې نه لس اوقیا خرچ کړه. اوقیا خډېره وي لکه 10 کیلوګرامز وي. نو ګورئ دلته ټولو 10% ورکړه. نو وی فرمایل چې ټول په اجر کې برابر دي. اوس تاسو سره زر ډالرې دي او تاسو سل ورکړي، او ستاسو د بچي سره لس ډالرې دي او هغه یو ډالر ورکړو، نو د دواړو اجر برابر شو، ځکه چې تاسو دواړو 10% ورکړي. او الله تعالی د تنګۍ نه پس آسانی راولي. او د الله تعالی وعده ده انما العسر یسرا. هلته راغلی دی چې د تنګۍ سره آسانی ده، او دلته راغلی دی چې د تنګۍ نه پس آسانی ده. د مشکل نه پس آسانی راځي، د هرې شپې نه پس ورځ راځي. دا آیت موږ له ډېر غټ امید راکوي چې مه مایوسه کېږئ. که مصیبت راغلی وي نو دا مصیبت به لاړ شي، که مشکل راغلی وي نو آسانی به هم راځي. د دې سره انسان ته ډېره تسلی میلاو شي چې آسانی به راځي. او که دلته تاسو وګورئ نو یسر نه کرا دی، د دې مطلب دی چې عسر یو دی مگر یسر ډیر دی، یسر ډبل دی. وک ایم من قریه عتت عن امر ربها ورسله. تاسو وګورئ چې څومره کلی ستاسو نه مخکې تیر شوي دي او هغوی سرکشي کړي وه، او د الله تعالی حکمونه یې مات کړي وو او د رسول حکمونه یې مات کړي وو. اوس د کلو خبره دلته ولې راغله؟ ځکه د کلي خبره راغله، ځکه د کلو خبره راغله چې دا تاسو له چې کوم احکامات درکړی شوي دي نو دا سپک مه اخلئ. ځکه چې ډېر داسې کلي وو چې هغوی د الله تعالی احکامات ډېر سپک ګڼلي وو او هغوی مات کړي وو. څو غټه خبره ورته نه ښکارېده. او بیا څو شول د هغوی سره؟ فحاسبناها حسابا شديدا. نو الله سبحانه وتعالی د هغوی نه ډېر سخت حساب واخیستو. وعذبناها عذابا نکرا. او ورکړو موږ هغوی له ډېر سخت عذاب. نکر وایي ناشنا سیسته، چې یو شی اجنبي وي، داسې عذاب چې چا نه وي لیدلی او نه یې اورېدلی وي. د هغوی په وهم او ګمان کې هم نه وه. په عاد باندې د هوا عذاب راغلی و. د هغوی خو لوی لوی جسمونه وو او ډېر دنګ او لوړ وو، او ځانونه ترېنه ورک وو چې زموږ په شان خو څوک شته دی نه. نو ولې موږ به هوا یوسي؟ او سمود یې د یوې چغې سره تباه کړی و. هغوی خو غرونه تراشلی وو او پاخو پاخو کورونه یې په غرونو کې دننه جوړ کړي وو. هغوی خو چرته دا سوچ هم نه وکړي چې مونږ لا هم چرته بربادې دی شو او هغه هم د یوې چغې سره چغه دې سو شي، لیکن وګورئ چې څنګه هغې تباه شول. د لوط علیه السلام قوم یې بره په هوا کې وخیژوه او لاندې یې راوغورځوه. چېرته دا مو اورېدلي وو د نن ورځې پورې داسې داسې عذابونه راغلل په هغوی باندې، او دا مونږ ته ویلې کېږي چې د الله تعالی احکامات سپک مه ګڼئ چې د دې سره سونه کېږي ټول خلک داسې کوي. نه، تاسو دا معمولی مه ګڼئ، دا ماتول معمولی مه ګڼئ، تاسو سرکشي مه کوئ. او خاص طور دا احکامات دا اوس چې تیر شول، اوس خو د طلاق احکامات تیر شول، لیکن څومره هم چې د الله تعالی احکامات دي د هغو حکمونه دي، نو هغه ټول ښه سیریس اخلی. د دې نه انکار کول ډیره غټه نافرمانی ده او ګناه دی. هغوی ته د الله او رسول حکمونه سونه ښکارېدل، هغه به یې ماتول او نافرمانۍ به یې کولې. نو هغوی شرک هم کړی وو، خو هغوی د رسولانو نافرمانی هم کړې وه. قوم شعیب ته یې فرمایلي وو چې په ناپ تول کې کمې مه کوئ، کچری الله تعالی هغوی له د حکمونو ماتولو په وجه سزا ورکولی شي، نو ولې تاسو له نشي درکولی؟ نو تاسو ته د نکاح او طلاق احکامات هیڅ نه ښکاري. هغه حکمونه هم د الله د طرف نه وو او دا حکمونه هم د الله تعالی د طرف نه دي. نو بیا الله تعالی هغوی څنګه ونیول؟ فذاقت وبال امرها، نو هغوی اوسکو وبال د خپل کار. چې کله هغوی داسې وکړل چې د الله او رسول حکمونه یې ونه منل، وكان عاقبة أمرها خسرا، نبيا ده غيسان جامو خسارة وخسارة يعني نقصان. أعد الله لهم عذابا شديدا، دخل ده دنيا عذابو پا دنيا كي ورت عذابا نكرا ملاوشو. ده دنيا عذاب ده أو پا آخرت كي أعد الله لهم عذابا شديدا، الله تعالى تيار کرده ده ده غيدة پا رب آخرت كي شديد عذاب سخت عذاب. تاسو به سوچ کوئ چې دا خو د طلاق خبرې وې او اچانک پکې د قومونو د عذاب خبرې راغلې. نو انسان له خبرداري ورکړی کیږي چې دا خبرې معمولی مه ګڼئ، دا خو د الله تعالی احکامات دي. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا، پس وویریږئ ای عقل والو چا چې ایمان راوړی دی. ویلی شو چې ای عقل والو چا چې ایمان راوړی دی څه مطلب دی؟ ردی د دې نه پته لګي چې ایمان والا عقل والی دی. د چا سره چې ایمان نه وي نو پوه شئ چې بې عقل دی. کو هغه ډیر هم غټ بزنسمین وي، کو هغه ډیر غټ ساینټیسټ وي، هغه خو د دنیا په معاملاتو کې عقل والی دی. لیکن یاد وساتئ دا خبره چې کوم انسان خپل خالق ونه پیژني چې هغه زه جوړ کړی یم او زه یې پیدا کړی یم او ما له ټول عمر خوراک څښاک را کړی دی، ما لویوي قایمې ساتلی یم، زما ټول افیرز هغه چلوي، چې څوک هغه ونه پیژني نو د هغو نه بل بې وقفه څوک کیدی شي. بیا تر دې چې ځناور هم پیژني خپل مالک، څوک دی چې هغو له خوراک ورکوي او څوک دی چې د هغو مالک دی، نو هغه د خپل مالک په مخ کې لکۍ خوځوي. ځناور هم دومره پوهیږي چې د چا ډیر لږ عقل دی. او ستاسو ډیر غټ غرور دی او خپل ځانونه درته ډیر ډیګریانی والا ښکاري، نو په اصل کې تاسو عقل والا نه یې، کچری تاسو ایمان والا نه یې. صرف هغه خلک چې په الله ایمان وي او خپل مالک پیژني نو هغه دی عقل والا. سپی خپل مالک وپیژندو، لیکن تاسو ته تر نن ورځې پورې پته ونه لګېده چې ستاسو مالک څوک دی. او ستاسو دا خیال دی چې تاسو مادر پیدر آزاد یې، چې څوک خپل مالک نه پیژني نو د هغو نه زیات بې عقل څوک کیدی شي. قد انزل الله الیکم ذکرا، الله تعالی خو ستاسو طرف ته ذکر نازل کړو. ذکر سوی دا وایي ریمایندر ته، د دې نه مراد دی دا قرآن. دا یې قرآن ستاسو د رهنمایۍ دپاره نازل کړو. دا هسې لیست نه دی چې دا کارونه کوئ او دا مه کوئ. کله په واتسایپ باندې راځي چې د قرآن د احکاماتو لیست دا دی، نو دا داسې نه دی. سبحان الله، دا داسې ښایسته کلام دی. دا مونږ ته دا نه وایي چې دا کوئ او دا مه کوئ، بلکې ورسره ورسره یې موټیویشن هم ورکړی دی. ورسره ورسره په دې د عمل کولو والله خوشخبری هم ورکړی شوي دي، او ورسره ورسره د دې د ماتولو سزاګانې هم بیان شوي دي. او دا داسې په طریقه باندې بنده پوهه کوي چې بنده ته پته هم نه لګي چې دا هغه ژوند دې بدل کړو. او ما تاسو ته د قرآن د شروع کېدو په وخت کې ویلي وو، پته نشته چې تاسو ته به یاد هم یو کنه، چې نن خپلې خبرې ولیکئ او چې کله قرآن مکمل کړئ نو بیا هم وګورئ چې ستاسو د سوالونو جوابونه بدر کړي تاسو له دا قرآن، او ستاسو د ژوند مسلې به هم حل کوي دا قرآن، او دا قرآن به ستاسو ژوند بدل کړي. شپږ کاله مخکې وګورئ چې تاسو څنګه وئ، یا څومره موده مخکې چې تاسو شروع کړی و نو تاسو څنګه وئ، او اوس ستاسو ژوند څنګه دی، څومره غټ فرق راغی. دا د قرآن برکتونه دي، د قرآن معجزه ده. الله تعالی ستاسو دپاره قرآن نازل کړو، او دا یو ذکر هم دی، یادګیرنه ده. دا بار بار تاسو ته هغه خبرې را یادوي کومې چې ستاسو نه هېرې شوي دي، زموږ نه په یوه هفته کې هېرې شي. رسول یتلو علیکم آیات الله، یو رسول را ولېږو الله تعالی چې هغه په تاسو باندې د الله تعالی د آیاتونو تلاوت کوي. صرف قرآن نه دی نازل کړی، چی په یو غری نازل کړی وی او خلق بتلو ځان لبی کاپیانی راوړی، بلکې ورسره رسول هم را ولېږو چې هغه پوه کړی خلق، چې د دې آیتونو تشریح وکړي او عملی طور وکړي، او خلق پوه کړي چې په دې کې هیڅ شک شوبه پاتې نشي، چې هیڅ کنفیوژن پاتې نشي، چې څه کول دي او څنګه کول دي، څنګه تلل دي. مونږ خو پوهیږو نه، هغه درته وښودل هر څه او لاړو. مبینات، دا خو بینات دی، واضح آیتونه دی، په تاسو باندې دا واضح آیتونه ولوستل. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، ځکه چې ایمان والا او صالح عمل کول والا د تیارونه را اوباسي، د کفر تیاری دی، د شرک تیاری دی، نو دا قرآن دا غینه بنده را اوباسي. دا شان د جهالت هم تیاری دی، او دا غینه بنده را اوباسي. دا شان د گمراهی هم تیاری دی، او مسلمانان هم گمراه کیږي په داسې سیزن ورپسې شي چې هغه نه په قرآن کې وي او نه په سنت کې. د گمراهی تیاری وي، او هغه خلق د صراط مستقیم نه لري کړي او بل خایبوزي، او د هغې دا خیال وي چې موږ مسلمانان یو. نو دا قرآن بنده د دې ټولو تیارو نه راوباسي، چې کله هم په څو خبره کې کنفیوژن وي نو قرآن طرف ته راځئ، چې شک مو وي نو قرآن طرف ته راځئ. دا به مو د دې ټولو تیارو نه راوباسي، لیکن موږ ایسته بیسته ګرځو او د خلکو نه تپوسونه کوو، نو قرآن او حدیث طرف ته راشئ، ځکه چې د قرآن تشریح حدیث دی. نو دا به مو د تیارو نه راوباسي، دا به مو نور طرف ته بوزي. نور یو دی او تیارې ډېرې زیاتې دي، د شرک تیارې، د جهالت تیارې، د گمراهۍ تیارې، د کفر تیارې، او په کفر کې هم ډېر شیډز وي. څوک د شادو پوجه کوي، څوک د هاتی کوي، او څوک د ونی پوجه کوي، څوک د اور پوجه کوي. رنگارنګ تیارې دي، د تیارو خو څه حد نشته. نو دا ټول ظلمات دي. نور یو دی، ټولې لارې د نور نه دي. صراط مستقیم صرف یوه لاره ده، او دا خبره مه کوئ چې ټول د الله پوجه کوي، ټول د الله د خوشحالولو کوشش کوي، ټول مسلمانان دي. داسې د گمراهۍ فرقې دي. څوک د تقدیر نه منکر دي، څوک وایي چې په ما کې نبی حلول کړی دی، څوک وایي چې هغه زما سره خبرې کوي او زه اخیری نبی یم، په ما هم فرشته راځي، څوک سو وایي او څوک سو. نو په دې دومره هر څو کې به تاسو ته څنګه پته چلیږي چې حق څه دی؟ الله تعالی د حق قائم ساتلو وعده کړی ده د قیامت ورځې پورې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په امت کې به یوه ډله د قیامت ورځې پورې په حق باندې قائمه وي، حق به وي. لیکن تاسو ته به تلاش کول وي چې څوک هم د قرآن او حدیث سره اونخته، نو هغه ته به حق میلاو شي، باقي گمراهی دي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، او چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل وکړي، نو هغوی به په داسې جنتونو کې داخل شي چې د هغې د لاندې نه به نهرونه بهیږي، او هغوی به په هغې کې همیشه همیشه اوسیږي. دا څومره غټه خوشخبري ده د همیشه همیشه د پاره. بس دلته د ایمان او صالح عمل سره اوسیږي، او بیا د همیشه د پاره عیش کوي. قد احسن الله له رزقا، بشک الله تعالی داغو د پاره څومره ښه رزق تیار کړی دی، داغې د پاره څومره ښه رزق دی، د جنت د نعمتونو په صورت کې، د الله تعالی د رضامندۍ په صورت کې. او چې څوک د الله تعالی د کتاب سره خپل تعلق جوړ کړي، د تیارو نه به نور طرف ته راشي، نو وګورئ چې بیا الله تعالی د هغو دپاره څومره غټ انعام تیار کړی دی. خو بیا هم خلک په تیارو کې اوسېدل غواړي، نو دا څومره بدقسمتي ده چې د نور د لیدو باوجود هغوی په تیارو کې اوسېدل غواړي. حالانکه الله تعالی فرمایلی دي چې هغو دا قرآن په دې نازل کړی دی چې هغه خلک د تیارو نه را وباسي نور طرف ته. لیکن بیا هم خلق په تیارو کې اوسېدل خوښوي، نو دا بیا د هغوی خپله خوښه ده. هغوی به بیا د قیامت په ورځ دا عذر نشي پیش کولی چې کاش چې مونږ ته پته وي نو مونږ به هم د جنت لاره اختیار کړې وه. نو دا قرآن خو د جنت لاره بنده ته ښیي، او تاسو د دې نه لرې لرې تښتئ. او الله سبحانه و تعالی په آخر کې وفرمایل چې هغو خپل تعارف او عظمت بیان کړی دی دلته کې، چې دا آیتونه د کوم رب د طرف نه دي، تاسو ته دا هسې معمولي ښکاري. دا خو سو د نورو کتابونو په شان نه دی چې په شلف باندې پروت دی او په هغې کې دا لیکلي دي، نه، دا خو د هغه الله د طرف نه نازل شوی دی. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، ستاسو پیدا کول خو لا وړه خبره ده. الله تعالی خو هغه ذات دی چا چې اووه آسمانونه پیدا کړي دي، او د هر آسمان په منځ کې څومره فاصله ده؟ د 1500 کالو فاصله، لکه څومره فاصله چې د ځمکې او اولنی آسمان په منځ کې ده. دغه شان د دویم، دریم، څلورم تر دې چې د اووم آسمان پورې ده. نو آیا ستاسو پیدا کول ګران دي؟ او که د آسمان دا څومره لوی مخلوق دی چې د هدینګا پورې دی او بغیر د ستنو نه پیدا کړی دی، او په دې کې سوشګاف یعنی سوری نشته. په سورة الملک کې راغلی دی چې وګورئ، کو په دې کې سفلاوي نو ووایئ که څه نقص په کې. او الله تعالی چې د دومره لوی آسمان جوړولو واله دی، نو ستاسو په زړونو کې د هغو سو عظمت راځي هم او که نه؟ چې څوک دی هغه الله؟ د هغو د احکاماتو د اورېدو نه پس په اخر کې دا خبره راغله چې دا احکامات معمولي مه ګڼئ، دا د هغه الله د طرف نه دي چا چې آسمانونه جوړ کړي دي. سبحان الله. ومن الارض مثلهن، او د ځمکې د مثلهن څه مطلب دی؟ چې اوه ځمکې. او د دې دلیل په یو حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کچا د یو بنده ځمکه ځان ته راواړوله، نو الله تعالی به هغو ته د قیامت په ورځ د وو آسمانونو توق واچوي. دا خو مونږ ته د حدیث نه پته لګي، لیکن د قرآن نه هم مونږ ته پته لګي چې ځمکې هم اوو دي، ځکه چې مثلهن لفظ راغلی دی. یا خو د ځمکې اوو لیرز دي، یعنی د هغې اوو طبقې دي، او یا اوو نورې ځمکې دي. الله تعالی بهتر پوهیږي. او یا که چېرته ساینتیفیک داسې سوشی راوځي چې نوری هم اوه ځمکې دي چې په هغې کې دغه شان انوایرمنټ یعنی ماحول دی او هر څه دي، نو الله تعالی فرمایي چې هیڅوک هم داسې دعوه نشي کولی چې هغه دا آسمانونه جوړ کړي دي. ستاسو رب هغه دی، هغه الله دی چا چې تاسو له دا احکامات درکړي دي. څوک دی داسې غیر الله چې هغه دا دعوه وکړي چې هغه دا آسمانونه جوړ کړي دي؟ کو هغه فرشته وي، کو هغه پیغمبر وي، کو هغه څوک ولی الله وي، کو هغه یو بوت وي، هر څوک چې وي، دا ووایئ چې څوک دی چې هغه د آسمانونو خالق دی؟ څوک دی چې د ځمکو خالق دی؟ یو نه دی، بلکې اوه آسمانه او اوه ځمکې دي. یتنزل الامر بینهن، د هغو حکم چلیږي د دوی په منځ کې، نازلیږي د دوی په منځ کې. کو هغه وحی وي یا څومره هم احکامات چې دي، دا د هغو د طرف نه نازلیږي. د هغو حکم به چلیږي دلته کې، نو تاسو له بیا د چا حکم منل پکار دي؟ د ځمکې او آسمان په منځ کې خو د هغو حکم چلیږي، یوه پاڼه هم د هغو د حکم نه بغیر نه غورځیږي. مرګ او ژوند د هغو په لاس کې دی. یو کس مري نه مګر د هغو د حکم سره، یو بنده دنیا ته راځي نه مګر د هغو د حکم سره. حکم خو ټول د هغو چلیږي، نو موږ له هم بیا د چا حکم منل پکار دي؟ دا خبره تاسو ته پدې کیږي چې تاسو هم پدې خبره پوه شئ چې ان الله على كل شيء قدير، چې بهشکه الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. زکه خو په ټول ځمکه او آسمانونو باندې دا حکم چلیږي. وان الله قد احاط بكل شيء علما، او بهشکه یقینا الله تعالی د خپل علم سره د هر سیز احاطه کړی ده. کو تاسو سو پټوي نو دا غي هغه ته پته ده. کو تاسو رورو خبري کوي هغه ته پته ده. کو سرګوشي کوي نو هغه ته پته ده. کو په زړه کې مسو خیال راغلی وي نو هغه ته دا غي هم پته ده چې سبا له به یا بل ورځ بسو کیږي، هغه ته دا غي هم پته ده چې د قیامت په ورځ بسوي، هغه ته دا غي هم پته ده. د هر سیز علم دا غو سره دی، صرف علم ور سره نه دی، بلکې د هغې احاطه یې کړې ده. چې کله څوک د یو څیز احاطه وکړي لکه خلک چې وایي چې پولیس د هغه ځای احاطه کړې ده، نو اوس څوک د هغه ځای نه نشي وتلی، یعنی یو شی هم د هغو د علم نه بهر نه دی. احاطه کړې د هغو د هر څیز د علم، سبحان الله، صرف د انسان نه، دا څومره آسمانونه چې دي او هلته چې څومره هم مخلوقات دي، نو د هغې هم موږ ته پته نشته دی. په ځمکه باندې څومره مخلوقات دي موږ نه یو خبر، او موږ ته دا هم پته نشته چې زموږ نه علاوه دا څومره مخلوق چې دی، نو د هغوی سوسو تقدیر دی او د هغوی سره به څه کیږي موږ ته پته نشته دی. لیکن هغو د هر څیز احاطه کړې ده د علم په اعتبار سره، یعنی یو شی او یو علم هم د هغو د علم نه بهر نه دی، د هر څیز علم د هغو په احاطه کې دننه دی. نو دا دی هغه الله چا چې دا حکم ورکړی دی. او بیا تاسو د هغو په علم باندې شک کوئ او تاسو وایئ چې په دې باندې خو عمل نه شي کېدی، او یا دا چې د دې نه بهتر قوانین مونږ جوړولی شو، نو دا بیا د ناپوهۍ خبرې دي. ځکه چې دلته وفرمایلی شو چې د هر څیز علم د هغو سره دی. کو د علم والنه تاسو واخلی یو شی نو کامیاب بشئ، کو د خپل وړوکي عقل سره قانونونه جوړ کړئ نو ناکامه بشئ. او هم دا وجه ده چې روزانه نوي نوي قانونونه راوځي، هغوی وایي چې زوړ قانون صحیح نه و او په هغې کې مونږ ترمیم وکړو، یعنی چینجز مو راوستل. او د الله سبحانه وتعالی قانون داسې دی چې هغه د قیامت د ورځې پورې دی، او دا فاینل دی، اټل دی، په دې کې هیڅ تبدیلی نه راځي. الله تعالی دې په دې احکاماتو باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي، او د دې صورت نه دې موږ له د بهترینې فائدې اوچتولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن